سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي. خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. دې خبر له خپرېدو وروسته د طالبان حکومت وایان زبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. له یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې سم لاستی دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی را خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی، په دې وروستیو کې ځانګړي خونې ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس پرون وویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي فعالیتونو تورن کړی دی. د برېټانیا پادشاه دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپلې مور لار ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپلې مور لمړنی وروسته د برېټانیا پادشاه شو، وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دویم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یو شکلنه وه، په خپل وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت کول غواړي. نوموړی له اویا کلن واکمنۍ وروسته د پنځمې پورز مرشوه تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلو به سیالیو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و، همدا دوه لوبډلې فاینل ته وتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول. نورستان کې نس ناسته قرباني اخیستې ده.
د کورنۍ دوه غړي مریضان دي، عمرونه یو تقریبا 28 کالو ده، یو 43 کالو ده. څه خوځې کړي
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونه نجونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې په هغه لرونی وتلې دي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونۍ مخکې ځینې پرانیستي ښوونځي بیرته دوی پر مخ وتړل شول. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور ورکوي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوې وې، د کورونو په ځای راسان د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت. خوال رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونواله او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي: د نننې مظاهره او د خوانزیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوی منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دم ګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې له شپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانیستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مواردل چې په پکتیا کې له شپږم ټولګي پورته لسګونو نجونو نن مظاهره کړې وه. دوی وروسته له هغې په لاریون وتلې وې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستې ښوونځي بیرته د دوی پر مخ وتړل شول. د ښځو د حقونو فعاله او شنونکي نرګس مومن را سره په خبرونه کې ده. میرمن مومن، ستړي مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره هغه څه چې وشول، دا شول دوی ته خوانسي پرانستل شول، دوی هیله مند شوي او اوس بیرته وتړل شول، تاسو د طالب چارواکو دغه کړنه څنګه ارزوي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، وخت تاسو چلو په خیر. البته په لومړي سر کې وایم چې زه د پکتیا د نجونو د په داسې شکل باندې د دې د مظاهره واقعا ستایم، دا چې دوی د دې خپل د خپل د دې شعور نمایندګي کې واستازي ویلي کې چې دوی شعور لري، پوه دي او خپل حقوق باندې پوهېږي، هماغه د خپل غږ جګ کړی دی او د مقابل جانب نه خپل حق غواړي. د ما هیله ده چې ټول د خپل غږونه همداسې جګ کړي. پاتې ده چې دا کړنه زه شخصان یا زه هم مثلا بنا پر دې چې زه د ښځو په نمایندګي دلته خبره وکړم، نن دې ته مونږ هیڅ نوا کوم شرعي مجاز نشته چې دوی هیڅ کوم دلیل طالبان نشي ورته پیدا کولای چې بنا پر کوم دلیل باندې د ښوونځي نجونو ته بند کړی دي. راځي چې دوی د اسلام نگانه وګورو او راځي په احادیثو په دومره احادیثو په دومره آیتونو کې چې راغلي دي چیرته راغلي دي چې نجونې تحصیل یوازې په نارینه و باندې فرض دی، د نجونو لپاره د اوس لپاره د دې هغه دلایل چې دوی ورته ټاکي چې ګنا بنا ګویا کله د کالی او جامع ستونزمن ګړي کله یو شی کله بل شی او بنا پر دغه دلایل باندې ښوونځي بندوي، نو دا واقعا په دې دلالت کوي چې طالبان په زور او یو ځل بیا هم دوی هڅه کوي چې هیواد بحران ته بوزي. ځکه دا چې مونږ نجونې د تحصیل نه لري کوو، دغه د ښځو یا د نجونو با تحصیل کېدل ښوونځي ته تګ نمایندګي د دې کوي چې مونږ د یو باشعور
میرمن مومنت په بخښنې سره که دغه مرته ووایي چې دغه یو ځلې ښوونځي پرانیستل نجونې هیله مندې کول او بیا بیرته د ښوونځیو تړل څومره به د زده کوونکو په روحیې باندې منفي اغیز وکړي؟
ته یوازې د زده کوونکو په روحیې باندې نه، بلکې په ټول هیواد باندې دا ډیر بد منفي اغیز کوي. او دوی وار تر بل طالبان یوازې خپل هغه قواره چې دوی مخکې هم هیواد ته ولسته او نړۍ ته ښودلې، دغه وار تر بل خلکو ته ورښکاره کوي. او دوی یو ځل بیا هم وایي چې مونږ هماغه کسان یو، مونږ هیڅ تغییر نه دی کړی. دا وار تر بل د خلکو په ذهن باندې روح او روان، یعنی د دې په ټول روحي په دې د ټول وجود باندې د ډیر بد شکل باندې غیس کوي چې د پراتونکو کې د ډیر بد او د ډیر ناورینو کرن سره به موږ مخامخ شو.
میرمن مومن، کدارته وای چې په طالب چارواکو کې ځینې داسې د دوی مشران شته چې د خوانزیو د پرانیستلو سره موافق دي او دوی غواړي چې خوانزی پرانیستل شي، ولی دوی ځینې د دې کار مخالف دي او ځینې موافق دي، دوی ول نشي کولای چې په خپل شي او بل اخر یو تصمیم ونیسي؟
ستونزه همدا ده چې طالبانو کې هم ټول په یو نظر باندې نه دي. په دې کې دوه درې ډلې دي. یو هغه ډیره کلکه متعصبه ډله ده چې دوی د تحصیل او د تعلیم په کلي توګه د ښځو ممانعت کوي، او بیا بیرته میانه ډوله ډله ده، او بیا هم ځینې هغه کسان دي چې په طالبانو کې دي مګر د تحصیل کلک طرفداران دي. نو خپل په مابین کې ورک دي، یو بل نه ورک دي. مشکل دا ده چې دوی پردیپال دي، دوی وران دي، او دوی یو خاص ډلې تک کار کوي. هغه دوی نه پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا هم په پښو ودرېږي او نجونې تحصیل
میرمن مومنز مخک لري
بلې
موږ ستاسو غږ لرو مهرباني وکړئ میرمن مومن که از مخک لري ادامه ورکړئ
البته ما خپل فکر کوم دغه غوانه ورېدل شو د به هم خپل ځان خبره تکراروم چې طالبان په درې ډلې دي چې یو ډېره غلیظه او سخت دریدانه عمل کوي چې ډېر زیات هغوی د ښځو د تعلیم او په کلي توګه د ښځو په شتون نه سترګې پټي او بیا بېرته میانه ډوله ډله ده او سره هغه ډله ده چې طالبان یعنی هغوی خپله هم په ما په دې نظر دي چې باید ښوونځي خلاص شي خصوصا دا د چې دوی خپل په مابین کې لار ورکه کړې ده او دوی هغه مشخصه ډله چې د دې له بعده مرغه چې اکثرا مشران دي هغوی یا هغه کسانو ته چې کار کوي مزدوران چې د میغې کسان دي د هغوی د طرفه ورته تر څو چې حق حکم ورنه کړل شي چې تاسو ښوونځي پرانیزي دوی ښوونځي نه پرانیزي نو د ما هیله ده دوی د اول په مابین کې خپل
ډیر زیاته مننه میرمن مومن چې موږ سره وګډین وکړه او وخت مو راکړو د ښځو د حقونو فعال او شنونکي نرګس مومن و چې د خونځیو په اړه موږ سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو نشپېتو هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې لا هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی د خپل حکومت د بودیجې مصرفو او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دي شریک کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو نه شپېتو هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه دوه اویا هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت الکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت استعلام کول سوی او ټینګار سوی چې د طالبانو ته حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل سوی. د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه له قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هوادونو سره د کړیو تړونونو په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو لمخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار سوی چې د حقیقي اوایدو د راټولولو د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او اواید سنجوي.
اسلامي مدد ټول بودیجې په ډېر شفافیت سره مصرفي او مخکړه د شفافیت پر ډېر قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیرو شلو کلو کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکتلې خو تر ډېره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوي پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نشته چې د تی جمهوریت حکومت پر مهال لدینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین تګلار او څارونکو بنسټونه نه لري. لدې جلې د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بران تر اوسه لازم بنسټونه قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مستر راشي.
که ته هم د تی جمهوریت حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازراس دولتي اداره یو له هغو وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د میدان وردګو د پخوانی خروالی ظریفی غفاری د فعالیتونو په اړه مستند فلم به په غالب ګمان د سکال اوسکار جایزې ته ونومول شي. د فلم د کرکتونکو په باور د هغې په لاسونو کې فلم لیدونکي پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په درشل کې او له هغې وروسته د جریانونو لیدو ته بیایي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د هغې په لاسونو کې مستند فلم چې د پخواني نظام د یوازینۍ ځوانې ښځینه ښاروالې ظریفې غفاري د ژوند په اړه جوړ شوی، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د جمهوري نظام د سقوط په درشل کې او له هغه وروسته تاوده جریانات رانغاړي. د کره کتونکو په باور دا فلم چې تمنا ایازی او مارسل میتلسفن جوړ کړی او د سږني کال په نومبر میاشت کې به د نتفلیکس شبکې له لارې خپور شي، لیدونکي د هغو شپو ورځو د تودو جریاناتو، ویرې او هیجان لیدو ته بیایي چې په ترڅ کې متحدو ایالتونو له افغانستانه وتلو ته چمتووالی نیو او طالبان هغه ډله چې کلونه مخکې واک چلولی و یو ځل بیا پر دې هیواد واکمنېدو ته نږدې کېده. په دې مستند فلم کې ظریفه غفاري لیدل کېږي چې د یوې سیاستوالې په توګه د ښځو د کار او تعلیم د لوی هدف څرګنده دفاع کوي. د هغې په لاسونو کې فلم څو میاشتې پر شا ځي او د طالبانو له واکمنېدو د مخکې زمانې تصویرونه او هغه ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي چې په خطر کې وو. د دې فلم لومړنۍ ننداره د جمعې په ورځ د سپتمبر په 9 د کاناډا په تورانټو ښار کې وشوه. میرمن غفاري چې په دې مراسمو کې حاضره وه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د فلم په اړه د نندارچیانو غبرګونونه بیان کړل.
د خلکو ریویوګانې ډېر ښایسته وې، ځکه چې دا لومړی ځل به د افغانستان یو متفاوت تصویر نړیوالو ته وړاندې کېږي. کوم کسانو چې فلم یې په لومړي ځل ولیدل هغوی یو ډیر واضح حقیقت یې د دغه فلم نه واخیستل او ولیدل چې افغان ولس، افغان وطن د سولې، د مینې، د تعلیم، د پرمختګ وطن دی. خو لوبغاړي پکې لوبېدلي هغه سمو ځایو کې په سم وختونو او په سمو برنامو نه دي لوبېدلي.
ظریفه غفاري د 2020 کال په اګست میاشت کې په جرمني کې پناه واخیسته. په 2019 کال کې بی بی سي نوموړې د سلو الهام بخونکو او اغیزمنو ښځو په قطار کې یاد کړه او په 2020 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورې ښځې جایزه ترلاسه کړه. میرمن غفاري چې په 2020 کال کې د اوکسی ډی په نوم د زړورتیا جایزه هم ګټلې ده، د دې اوس د افغانستان د ښځو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې مشري کوي. کره کتونکي په دې اند دي چې د هغې په لاسونو کې مستند فلم ښایي سږکال د اسکار په معتبرو جایزو کې د مستندو فلمونو په کتګورۍ کې ونومول شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال تکای او آر جی.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او ولولئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل د خیرخانی مینې د 102 بستریز روغتون د ډاکټرې شکریا لیکوزی چې شل ورځې مخکې وژل شوی و زوی علی اسهر وایي چې تر اوسه یې د مور د وژنې عاملین نه دي موندل شوي. علی اسهر وایي چې مور یې په خپل ټیکري زړول شوی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ ویلي چې د دغه پیښې اړوند څېړنې لا هم روانې دي. یو شمېر فعالې مېرمنې بیا وایي دا ډول پیښې په بېلابېلو برخو کې د ښځو په وړاندې پر حضور او فعال فعالیت منفی اغیزې کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
څلوېښت کلنې شکریا الکوزی چې د کابل ښار خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون په نسایي او ولادي څانګه کې کار کاوه، د روانې سنبلې میاشتې په 2 نیټه له خپل کتنځای څخه یې تر تري تم کېدو وروسته جسد یې د سنبلې په 4 عدلي طب ته ولېږدول سو.
باورش نمی آید. در جمع ما فعلا یک دکتر موفق است.
در دکتر شکری الکوزی زوی ولسکلن علی اصغر د مور د ورکیدو کیسه کوي. دای چې د خوندیز د کونکو د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې مور یې د چهار شنبه په ورځ د سنبلې په دوه منیټه لدری او خزو سره چې یوې ځان ناروغ معرفي کړی و د مرستې په هدف دوی سره ملالۍ زیګنتون ته ولاړه. د علی اصغر په خبره دوی د مور لوتلو څو دقیقې وروسته ورته ټلیفون وکړ او د همغې ورځ په سبا یې هم د مور له ټلیفون څخه اړیکه ورسره ونیول سوه او ورته وویل سول چې د ټلیفون چارج یې کم دی، اندېښنه مه کوئ. هغه زیاته کړه چې عدلي طب د همدې اونۍ د جمعې په ورځ د ده د مور مړی د 500 فامیلي سیمې څخه ترلاسه کړی و او د سه شنبې په ورځ یې دوی ته وسپاره. علی اصغر وایي چې تر اوسه یې د مور د وزنې عاملین نه دي پیدا سوي او نه هم نیول سوي.
موږ نه پوهیږو چې د دې جنایت عاملین څوک و. زه نه پوهیږم چې دا جنایت چا کړی دی. اوس مهال په دې هیواد کې زموږ امنیت تر سرې کرښې لاندې دی.
علی اصغر وایي چې مور یې په خپل ټیکري ځړول سوې وه. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي چې د ډاکټر شکری جسد یې د کابل ښار په قصبه سیمه کې په یوه بوجۍ کې موندلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې اغلی الکوزی د نامعلومو کسانو لخوا وزل سوې او د دې پیښې په اړه د دوی څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې یوه فعاله میرمن نرګس احمدزی وایي د دې ډول پیښو رامنځته کېدل د ټولنې په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور منفی اغیزه کوي.
نورو میرمنو د پرمختګ مخه نیسي. هغه میرمنې چې دلته اوس په دنده باندې مصروفه دي یا راولې دي او که چیرې د دغسې پیښو مخه ونه نیول شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. هغه میرمنې چې په دفترونو کې دن ترسره کوي یا هم په رسنیو کې، هغوی کورنۍ به دې ته زړه ښه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د وزنو په ګډون د هدفي وزنو دوام د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې راپارولې دي. د روان کال د سرطان میاشتې په 9 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې لیکلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د 2020 کال د جون تر 15 پورې د طالبانو د حکومت غړو لږ تر لږه 168 پخواني حکومتي چارواکي وزلي چې په دې سره یې د دوی په خبره د خپل اعلان کړې عمومي عفو څخه سرغړونه کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
اوس په افغانستان ختیځ نورستان ته ورشو. په نورستان کې نسناستې ناروغۍ تر اوسه 3 تنه وژلي او په سلګونه نور پرېښته شوي دي. خلک د یادې ناروغۍ زیاتوالی او زر خپرېدو اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا مسؤلین د درملو امکاناتو د کمی خبره کوي. د دوی په وینا چې په نورستان کې داسې کوم ستر روغتون نشته چې هلته ناروغان بستري او درملنه یې وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي وای په سیمه کې اسهالات زیات شوي او د ناروغانو د درملنې او بستر لپاره امکانات کم دي. قومي مشران حاجی میراجان او دای ګل:
راغره ما نوبت ماته نه پیدا کیږي چې ځان ماینه د دروازه مخې کې زما حالت لا خدای نور خبرې نشي کولای. پرون یو زما مسته یو زما لور یو زما بل مسته شپې ګور را شوی او د دې حالت روان د بازي چپرګټ کې دوا جوړي باز هغه ځای نشته خالي موټر کې بستر دي. کوم
دلته کولرا ملز لغله دې خلک مشکلات فراخته دي. مریضان ډیر دي. هوټل کې مثال باز داسې ډاکټران کوي چې کورونا ته لیږي دلته دي بستر ځای نشته. چې زه مریض نیم خو زما د کورنۍ دوه غړي مریضان دي. عمرونه یو تقریبا 28 کال دا یو 43 کال دا څه خوځې دي.
د نورګرام ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکو صاحب داد همدرد راته ویل لتیر وو ورزو څخه په ولسوالۍ او شاوخوا ساحو کې د نسناستې ناروغي په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو ده. که مخه یې ونیول شي نو د زیاتو خلکو د مړینې سبب به شي.
نړیوالو کورنیو مؤسساتو نه د وزارت نه مو زموږ خواهش دا دی چې سر له واره همدا اوس نه باید دوی ډېر اقدامات وکړي او چټک اقدامات وکړي، خپل امکانات زیات کړي، پرسونل تقویه کړي، اضافي پرسونل وګماري تر څو د دغه واقعیتو مخه ونیول شي. که چېرته اوس نه ورته پام ونه شي شاید راتلونکي کې دا موضوعات خطرناک شي.
په ختیځ، مرکزي او لویدیځ نورستان کې د نسناستې ناروغي په یادو سیمو کې د سختو سیلابونو راوتلو او د اوبو او چاپیریال ککړېدو وروسته زیاته شوې ده. په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې د ولایت په څلورو ولسوالیو کامدیش، وانتویګل، دواب او نورګرام کې د نسناستې ناروغي ډېره شوې، چې په تېره یوه اونۍ کې ترې درې تنه مړه شوي او د 300 ناروغانو درملنه کړې ده. په یاد ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر نظام الدین نجم ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه وایم تر اوسه پورې مونږ د یادو واقعاتو څخه درې مړینې لرو او تقریبا د 312 ناروغان تر دې دمه تداوي شوي دي په دغه څلورو ولسوالیو کې. او اوس زموږ ټیمونه ایسیا یا د سویډن په همکارۍ او د WHO په سپورټ ورسره په څنګ کې د IMC دغو په همکارۍ زموږ ټیمونه په ساحو کې دي او تداوي جریان لري. او غوښتنه مو دا د بین الاقوامي ادارو خاص کر د یونیسف نه ده چې مونږ سره د هایجین کیټونو او هغه ضروري لوازم چې دی په نورو ولایتونو کې یادې ناروغي د مخنیوي لپاره ورکی باید نورستان د یاده ونباسي.
ډاکټران توصیه کوي چې باید خلک د کولورا ناروغي د مخنیوي او ترې د ځانونو، کورنیو او ټولنې ساتنې لپاره خپل چاپیریال او ماشومان پاک وساتي او کوښښ وکړي چې له جوش شوو اوبو ګټه واخلي. د دوی په خبره که څوک پرې اخته شوي وي باید زر یې نږدې روغتي مرکز ته ورسوي او زیات مایعات ورکړي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو اوس به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
نوم محمد قاسم د غزنی ولایت څخه د سره د پیغام پیدم. د غزنی ولایت په حاجوی روغتون کې د مریضانو ته د اکسیجن د په سم مراجعانه کوي. دوا ورته لیکي هغه دلته شته په دوا شه داخل شپخانه کې شته دولتي دوا ده اغه مفته ده. دوی ته رکی د نخصی ورته لیکي به له دوا خانو سره دیش دی په پیسدی باندې شریک دی. هغه دوا خانو ولا بیا د شي نخصی ولیکلی بل جایم نه پیدا کی داخلك بیرو سره پتنګ دی کجمو د وخت تر مسولینو پر ورسه ډیر بخی.
السلام علیکم هم آباد السلام مجد اهل لنوچ د نوزاد ولسوال او د موسیقي کارکون کی د ټول سره لاستاله سره خوري حالت سره تقسیموي. دا کشته کاری زوت هیڅ پام لرنه نه کوي، نه مکتب ته، نه کلینکس ته، پر خوات هیڅ سر نه ګرځي. نو موږ جدي غوښتنه د ولایت او د مرکزی مشران څخه چې دلته موږ سره موږ خوات پر پام لرنه وکړي. دا موږ ځخپور
جواب کار ته جوال د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره خبرې شریکو. د کابل او ننګرهار لویه لاره د ځنګل باغ په سیمه کې یو پلچک اوبو نړوله ده په تېرو سیلابونو کې. نو دغه پلچک ګڼ شمېر محصلین د ستونزو سره مخ کړي دي. زما د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه ځای ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه پلچک جوړ کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401. سلرويشت دوستاو یاو.
وخت په کابل کې څلور نیمې بجې شو. په دویمه برخه کې درته نیمه نړۍ او تاندې څانګې خبرونه لرو، خو لنډ خبرونه هغې نه مخکې. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځي ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نو غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته راغلي نجونې په جړه بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست ته مخې کړه او لاریون یې وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق به یې ترې وانخیستل شي. که د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. د دې خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد یوې خبري غونډه ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې د ښوونځي د چا په امر فعاله شوي دي. یو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلی دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې وخت دی چې سملاسي دی د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولی له خوشې کړي. الکسی چې په روسیه کې د پوتین سیاسي مخالف دی، په دې وروستیو کې ځانګړي خونې ته لیکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس پر نو ویل چې الکسی سره د روسیې د حکومت چلند ته اندېښمن دی. الکسی د سپتمبر په اتمه په یو لړ ټویټونو کې ویلي وو چې د زندان چارواکو هغه د زندان له داخله په جنایي تورونو تورن کړی. د بریتانیا پادشا دریم چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل لمړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر په اتمه د خپل مور لمړنی وروسته د بریتانیا پادشا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. تر راپورونو له مخې دویم ملکه الیزابت په 1940 کال کې چې کله یې ویش کلنه وه، په خپل وینا کې ویلي وو چې د بریتانیا او د ټول ګډو هیوادونو خلکو خدمت ته چمتو ده. نوموړي لاویا کاله واکمن نوی وروسته د پنځمې پورس مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شل اوریزو جام په لوبو کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا پاکستان ترمنځ وي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنی. په دې وروستیو کې چې پر افغان میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی، د کونډو میرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړي دي. په افغانستان کې کونډې میرمنې له خپلو ډېرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بېلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کېږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپله خوښه پرېکړه نشي کولی. کله ناکله خو له خپلو نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم ورباندې لګېږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کونډې ښځې د مېړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له یو غړي سره پرته د دې له خوښې دوهمه نکاح وکړي، چې دا په خپله له کونډې ښځې سره خوشنط دی. مریم وایي چې مېړه یې په انتحاري حمله کې مړ شوی دی. د هغه له مرګ وروسته هیچا هیڅ ډول مرسته هم نه ده ورسره کړې.
هیچ یې مې نه درلوده. کور مې غلو وکړ، سړی مې هم شهید شه. دا په انتحاري کې پلچرخي لاره کې دلته شهید شه، لور مې هم شهید شه، زوی مې هم شهید شه. وسه خپله تک تنه پاتې شوم. دغه زوی مې بعد له مرګه خدای راکړه. دې خوا کور ته ځم، هغې خوا ته ځم. یعنی دا کال څه پوره کېږي په مخ قیامت کېږي. خورې نارینه زه نه لرم، کوچ وړم، هیڅوک نه لرم. تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی.
ملکه هم یو کونډه میرمن ده. د که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده، خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوهرم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړم شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ مې داسې یوه کورنۍ ده چې ټوله ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه، بیا کله